درنو دوستانو ستړي مشي اجمل اندي مودا ساتي رډيو په یو بل خبرونه کې مهر کړی کوم وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې په دې خبرونه کې اوري چې نن کابل د سول لپاره د یوې بلې نړیوالې غونډې کوربه دي همدارنګه به نور ریپورټونه د افغانستان او سیمې په اړه ولرو خو پیل به له خبرونو کو په مخړي د دې سات خبرونه ته کابل نن د افغان سولې په تړاو د یوې بلې نړیوالې غونډې کوربه دی دا دوشي ولسوال وایي د غلطه یو څرخي الوتکه غورځېدلې ده او په پاکستان کې چارواکي وایي د غلطه د ایډز ناروغۍ پیښې زیاتې شوې کابل نن د افغان سولې په تړاو د یوې بلې نړیوالې غونډې کوربه دی تمه ده چې د کابل په دغه انلاین غونډه کې نن د امریکا د متحده ایالاتو ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې ناټو او د افغانستان د ستراتیژیکو شریکانو استازي برخه واخلي د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د نننۍ غونډې د بحث وړ موضوعګانو په اړه وویل چې د افغانستان د سولې په اړه د تاوتریخوالي د کمولو د بندیانو د خلاصېدو دا مستقیمو خبرو د پایل او د وربند د تامین په موضوعاتو به بحث وشي کابل کې روانه ونی په دوشنبه او سه شنبه هم د سیمایز اجماع او ستراتیژیک ډیالوګ په نوم دوه غونډې شوې چې په دواړو کې له طالبانو وغوښتل شول تاوتریخوالی راکم کړي اخو د افغان حکومت په زندانونو کې د پاتې هغه بندیانو د یو بل بدیل لیست په اړه چې خوشي کول لانجمن شوي حکومتي او طالب سرچینو بیلابیلې څرګندونې کړې دي د حکومت یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل طالبانو دوی ته د هغه بندیانو یو بدیل لیست سپارلی چې حکومت یې له خوشي کېدو سره مخالفت کړی و خو د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته په یو لنډ پیغام کې ویلي چې تر اوسه د طالب بندیانو د کمیسون افغان حکومت ته د نوي لیست سپارلو مسله نه ده تایید کړې نو د دې پر بنسټ دا موضوع حقیقت نه لري حکومت سره باندې څلور زره طالب بندیان تر اوسه خوشي کړي خو د ریپورټونو په اساس د طالبان لخوا په مخکینی سپارل شوي لیست کې نږدې شپږ سوه داسې کسان شامل چې حکومت یې له خوشي کولو سره نه و جوړ د طالبانو امریکا د فبروري د نهه ویشتمې هوکړې له مخې افغان دولت تر پنځه زره طالب بندیان او طالبان یې په بدل کې زر حکومتي زندانیان خوشي کوي عبدالله عبدالله د نوي کابینې لپاره د دیارلس کسانو نمونه ولسمشرۍ ماڼۍ ته سپارلې دا خبره نن د مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د یوې نږدې باوري سرچینې ازادۍ راډیو ته تایید کړه د ښاغلي عبدالله لخوا په نوو معرفي شوو کسانو کې محمد مسعود اندرابي د کورنیو چارو وزارت لپاره فضل احمد مانوی د عدلی وزارت لپاره مصطفی مستور د سولې په چارو کې د دولت د وزارت او سعادت منصور نادری د اقتصاد وزارت لپاره وړاندیز شوی دي او خو د ولسي جرګې لومړی مرستیال محمد مرزا کټوازی له ازادي رډیو سره خبرو کې د عبدالله عبدالله لخوا وړاندیز شوی لیست تایید کړی وایي چې ولسمشر اشرف غنی د اخوا د ولسي جرګې لومړی مرستیال محمد مرزا کټوازی له ازادي رډیو سره په خبرو کې دغه لیست تایید کړی دی او ویلی دی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ژر د کابینې د نوو نوماندانو وزیرانو بشپړ لیست ولسی جرګې ته ور واستوي له ازادۍ راډیو نه خبرونه اوري دا دوشي ولسوال صاحبداد غفوري ازادي راډیو ته وویل نن دغلته یو څرخي الوتکه غورځېدلې ده د غفوري په وینا په دې څرخي الوتکه کې یو پیلوټ
درې اسکار یو پیلوټ داشته میمو دغه په ور بده څه خود کړه دلن څه بول څارې دی امه نه زحمه يم پیلوټ زحمه بده ام انتخاب ده وو تاریخي هسته بار بده
تر اوسه دا نه ده څرګنده چې د الوتکه په چا پورې اړوند وه خو په افغانستان کې د یو شمېر خصوصي شرکتونو الوتکې د بار لېږدونې په برخه کې له کورنیو او نړیوالو ملکي او پوځي ادارو سره کار کوي په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي هغه سیمه چې دا هلیکوپټر پکې لوېدلې د پروان ولایت د غوربند ولسوالۍ پولې ته نږدې پراته ده په پاکستان کې د ایډز ناروغي زیاته شوې په پاکستان کې د ایډز ناروغۍ د مخنیوي اداروي په دې هیواد کې د ایچ آی وی او ایډز ناروغانو په شمیر کې د تیر کال په نسبت زیاتوالی راغلی. د دې ادارې مشر ډاکټر بصیر پرون د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې په پاکستان کې د ایچ آی وی ایډز ناروغانو شمیر له تیرو لسو کلونو راهیسې ورځ تر بلې زیاتېږي. نوموړی وایي دا مهال په پاکستان کې 1,70,000 په شاوخوا کې خلک په ایچ آی وی ایډز اخته دي. دا ایکسپریس ټریبیون رسپانې د یو خبر له مخې تیر کال د ایچ آی وی ایډز ناروغانو شمیره په دې هیواد کې 1,15,000 وه. په نړۍ کې پر کرونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیر له 2,000,000 واوښت. د ټولو کرونا نیولو شاوخوا یوه درېیمه برخه یې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دي. په هغه هیواد کې چې د دغه وایرس نوې پیښې پکې په تیره بیا په جنوبي او لویدیځو ایالاتونو له فلوریدا تر تگزاس او له اریزونا تر کالیفورنیا پورې مخ په زیاتېدو دي. د جان هاپکسن پوهنتون د چهارشنبې د ورځې د شمیرونو مخې په متحده ایالاتونو کې له 3,000,000 زیات کسان پر کرونا اخته شوي او لږ تر لږه 122,000 او 256 کسان ترې مړه شوي دي. دا خبرونه دوستانو خبرونه ملا ساده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل افغانستان د سولې په تړاو نن کابل د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې په کومو مسلو خبرې کیږي په دې اړه به له کابل ریپورټ ولرو. په کابل کې نننۍ غونډه د څو پرله پسې نورو غونډو په دوام ترسره کیږي. تر دې مخکې هم په ورته توګه دغلته یو شمیر نړیوالې غونډې په تیره یوه اونۍ کې جوړې شوې وې چې په آنلاین توګه ترسره شوې او د ګڼو موضوع د افغانستان سوله و. کابل له دې غونډو څه غواړي؟ دا موضوع مو د سیاسي چارو له شنونکي او د افغانستان د ولسي جرګې له پخواني استازي شکري بارکزی سره څېړلې ده. دا به مو واورئ چې د هلمند په هلمند کې د پلیو کروندګر وایي کوکنار نه کرو خو حکومت دې مم پلیو ته بازار پیدا کړي. نور رپورټونه به هم در سره شریکو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې په نړۍ کې د کرونا وایرس وروستۍ شمیرې او تازه حال در سره شریکو. د خبرونې په دوهم نمایي کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی خبرېږي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. دوستانو لکه مخکې مو چې وویل کابل نن د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی. په دې آنلاین غونډه کې د هغه هیوادونو استازي برخه لري چې د تیرو 20 کلونو راهیسې افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې مرستې کړي. د نړیوالو سازمانونو استازي هم پکې دي. دا غونډه ټاکل شوې ده چې پایل شي. دا چې پایل شوې نه ده پایل شوې او نور جزئیات څه دي له کابل څخه زما همکار فیروزه عزیزی را سره په تماس کې ده. فیروزه جانې خبرونه ته ستړي مو شي. د غونډې په اړه به نور حل تاسو واورو. پایل شوې نه ده پایل شوې او نور جزئیات څه دي؟
ډېر زیاته مننه انت. سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو ته. لومړی سر کې باید ووایم چې دا غونډه ټاکل شوې ده چې نیم ساعت وروسته یا د کابل پر وخت باندې په 3:30 بجو پیل شي. دا درېمه ناسته ده چې په دې اونۍ کې د افغانستان د حکومت په کوربتوب پیلېږي. لکه څنګه چې تاسو هم په خپلو خبرو کې وویل په دې ناسته کې د 20 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو مشران او چارواکي استازي په دې کې ګډون کوي. زه باید ووایم چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې اړوند نړیوال اجماع رامنځته کولو لپاره دغه ناسته دوام ورکړی ده. نن موږ ته د دغه وزارت ویان کران هیواد وویل چې په دې اړه معلومات ورکړي دي. البته د هغوی خبرې به واورو.
د افغانستان د سولې په اړه د تاوتریخوالي د کمولو د پنجانو د خلاصېدلو د بین د افغانستان او دولت د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو اترو د پیل او د اوربند د تامینېدلو په موضوعاتو باندې په بحث وکړي او په دې باندې چې د سولې د مذاکراتو نتایجو نتیجه به څنګه وي په غو باندې به هم بحث وشي.
د البته ښاغلی هیواد دا مشخصه کړه چې په دغه ناسته کې چې نن ترسره کیږي یا تقریبا څو دقیقو وروسته به پیل شي، د نړیوال سازمانونو د ناتو اروپایي ټولنې اسلامي همکاریو سازمان د ملګرو ملتونو استازي د متحدو ایالتونو په ګډون د هغو لویو هیوادونو چې د دې خبره په تیرو 19 کلونو کې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې مرستې کړې وي دوی به ګډون وکړي. مخکې هم وویل چې دا درېیمه ناسته ده په دې اونۍ کې، دوه ناستې مخکې یوه د دوشنبې په ورځ همدارنګه بله د سې شنبې په ورځ ترسره شوې وه. د افغان سولې اړوند البته په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر هم له یو شمېر نړیوالو هیوادونو د هغوی له چارواکو سره لیده کاته درلودل چې په دې اړه د دغه دفتر بیان سهیل شاهین په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي چې دواړو لوریو د افغانستان پر روان وضعیت د دوهې تړون په تطبیق د بندیانو په خلاصون او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو خبرې کړې دي. د مشخصه کړې ده چې د قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا برادر د افغانستان لپاره د جرمني خاص استازي مارک پوت سره کتلي دي او په دې مسایلو ورسره خبرې کړې دي. انته بعد وایم تر دې وړاندې هم په کور دننه او هم له کوره بهر د افغان سولې په اړه زیاتې ناستې شوي دي، خو یوه ناسته چې تر دې دمه یوه خبره یې په ټوله کې مشخصه شوې ده او پایله یې هم ټولو ته معلومه شوه، هغه دا ده چې په تیرو کلونو کې د اسلامي همکاریو سازمان په مکې مکرمه کې یوه ناسته ترسره کړه او دغې ناستې په پایله کې دا وویل شول چې د افغانستان سوله ناروا او د اسلامي ارشاداتو خلاف جګړه ده. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې ځینې چارواکي وایي چې افغان حکومت باید په دې اړه د یوې ملي اجماع رامنځته کولو لپاره لاس هڅې زیاتې کړي. د دغې جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازی ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه کومې ناستې د سولې دپاره سوې دي کومه لاسته راوړنه نه لري، نو بیا هم د افغانستان حکومت مکلفیت دا ده چې هڅه وکړي او تلاش وکړي ملي اجماع رامنځته کړي تر څو وکولای شي خپلو وطن او خپلو وطنوالو ته د یو ښه امنیت او یو ښې سولې زمینه برابره کړي.
افغان حکومت داشان ناست داسې مهال جوړوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په هدف ځینې اقدامات هم شوي دي. تر دې دمه یو لاره هم د دوه نورو ترمنځ د بندیانو تبادله ده. په دې لار کې افغان حکومت تر دې دمه 3015 او طالبانو د حکومت بیا 3015 حکومتي بندیان آزاد کړي دي. بلان صاحب
ډیر زیاته مننه کوو فیروز عزیزی له تاسو نه. لکه څنګه چې ستاسو په ریپورت کې ویل شول، کابل نن د افغانستان د سولې په تړاو د یوې بلې نړیوالې غونډې د بحثونو کوربه دی. له دې مخکې دوه نورې نړیوالې غونډې چې هدف یې د افغان چارواکو په وینا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د نړیوالې او سیمه ییزې اجماع رامنځته کول وو، یوه د دوشنبې او بله د سه شنبې په ورځو جوړې شوې. احمد تکل د دې غونډو د لړۍ د اخیزو او احتمالي نتایجو په اړه د سیاسي چارو له شنونکو او د افغانستان د ولسی جرګې له پوخانې غړي شکري بارکزی سره مرکه کړې ده. بیرمن بارکزی د مرکې په سر کې د دې غونډې د جوړولو لپاره د افغان حکومت د موخو په اړه نظر څرګندوي.
دا په حقیقت کې هغه پروسه ده چې بیرته قره د افغانستان حکومت او افغانستان دولت غواړي د سولې په پروسه کې سربیره پر دې چې منطقوي اجماع رامنځته کړي، حداقل خپل حضور د نړیوال ټولنې سره یو ځای د افغانستان د راتلونکي د سرنوشت په تعینولو باندې یقیني کړي، صرف نظر د دې چې عملي اقدامونه به د دې په هکله باندې څه یي او څه به نه یي. زه فکر کوم هغه سوله چې د افغانانو په مالکیت باندې حداقل سل په سله مالکیت نه، حداقل زه فکر کوم که چیرته 50% هم د افغانانو په مالکیت باندې مخته لاړ شي، دا به د افغانستان د خیر او فلاح لپاره یي.
تاسو وایئ چې ورورو دا پروسه د افغان حکومت تر کنټرول لاندې راځي، آیا معنا یې دا ده چې د سولې هڅې تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت له لاسه وتلې وي؟
څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، د بین الافغاني خبرو اترو پایلې عموما هغه موافقتنامه وه چې د طالبانو او امریکایانو په مابین باندې وه، حتی پې شرطونه هم د طالبانو او امریکایانو لخوا څخه منل شي وو. نو ځکه از ما پانس ما په نظر باندې د افغانستان حکومت د سولې په پروسه کې سربیره پر دې چې واکیل لاسه ورکړی و اصلا په پروسه کې شامل او دخیله نه و. نو ځکه زه وایم چې دغه یو ښه پیل دی چې حداقل دوی وتوانېږي سل په سله مالکیت نه خو څومره چې کولی شي د افغانستان د سولې پروسې مالکیت ترلاسه کړي. دا یو حقیقت خبر دی چې متاسفانه تریخ حقیقت دی، مګر دا باید ومنو چې د افغانستان د سولې پروسه د افغانستان د حکومت تر لاس لاندې او تر مشرۍ لاندې نه ده.
دغه سیمه ییزه اجماع میرمن بارکزی چې افغان حکومت یې د جوړولو په هڅه کې دی فکر کوي چې ترلاسه به شي، او که به دا غونډه یوه تشریفاتي غونډه وي او په همدې ډول به پای ته ورسیږي.
صحیح ده چې دا کنفرانسونه د افغانستان د حکومت په نوښت باندې جوړ شوي، خو زه فکر نه کوم په هیڅ ډول باندې دا به یو سمبولیک اقدام او عمل وي، ځکه چې پس له ډېر وخته حکومت خپل پیامونه واضح توګه باندې وړاندې کړل چې مخکې دې نه خپل پیامونه په دومره وضاحت باندې نه وویلی. سربیره پر دې هغه راپورونو ته اشاره وکړله چې کیدای شي د سولې په پروسه باندې خنډ رامنځته کړي، او زه فکر کوم چې سربیره پر دې چې دغه کنفرانسونه تر یو حده تشریفاتي نه و، البته په ډیپلوماسۍ کې تشریفات یو اصل دی، مګر اصلي خبرې او اصلي ټکي هم پکې ویل سوي دي چې د افغانستان د خلکو تشویشونه و چې حکومت یې ډېر ناوخته دغه تشویشونه وړاندې کړي.
فکر کوي چې د بندیانو ستونزه به حل سي، او که به دا د یوې مهمې او اساسي ستونزې په توګه دوام وکړي.
زه فکر کوم د بندیانو قضیه تر ډېره حده پورې سیاسي اړخونم لري، ځکه چې کچیرته د افغانستان دولت وغواړي طالبان او یا هم نور د طالبانو پلویان تر سیاسي فشار لاندې ونیسي او ځینې غوښتنې پرې ومني، نو دغه د بندیانو نه خوشي کولو موضوع ده. متاسفانه کچیرته د افغان حکومت په اول سر کې د بندیانو خوشي کولو پاکله باندې دومره تعامل نه وای کړی، دا به د افغانستان لپاره ښه وای. یعنی په اول کې عدالت باید معیار وای نه سیاسي معاملې. مګر اوس چې شوی دی زه فکر کوم خامخا په څو ورځو کې یا کېدای شي په څو هفتو کې دغه لانجې ته هم د پای ټکی کېښودل سي. سربیره پر دې چې کېدای شي د افغانستان خلک او زه خپله خوشحاله به نه وایم.
او وروستۍ پوښتنه میرمن بارکزی، چې د سولې روان بهیر پر کومه خوا روان دی، او فکر کوئ چې په لنن نه یو کال وروسته به مونږ په کوم ځای کې یو، یا افغانستان به په کوم موقعیت کې وي، او د سولې خبرې به په کوم وضعیت کې وي؟
د سولې بهیر زه فکر کوم اول پریدیس پیل شي، او پیل نه وروسته بیا به وګورو چې دا پروسه کومې خواته روانېږي، او د دې تر څنګ دا چې افغانستان یو کال نه وروسته نن به څه رقم وي دا لږ پیش له وخت نه دی. خو زه فکر کوم که چیرته دغه پروسه ملي پروسه شي او د افغانستان خلکو غږ پکې واورېدل سي او د افغانستان د خلکو په مالکیت باندې مختلف شي، نو کېدای شي ښې پایلې ولري. بیا هم دا وخت نه ډېر مخکې ده چې وایو چې چیرته به ځو او څنګه به روان یو، ځکه چې په عین حال کې افغانستان ډېر ستر تهدیدونو سره مخامخ او مواجه دی.
په ناروی کې د افغانستان پخوانی سفیر او همدارنګه په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو پخوانی استازي شکریا بارکزی و چې په کابل کې په وروستیو پرله پسې نړیوالو غونډو خپل نظر څرګنداوه.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدله کړو.
عبدالله عبدالله د نوي کابینې لپاره د دیار لس کسانو نومونه ولسمشرۍ ماڼۍ ته سپارلي. دا خبره نن د مصالحي علي شورا رئیس عبدالله عبدالله ته یوې نږدې او باوري سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه. په اړه یې نور تفصیل له رحمت الله افغان څخه اورو.
د ولسمشر محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله ترمنځ له سیاسي هوکړې وروسته بالاخره د ښاغلي عبدالله ټیم په دې وتوانېد چې په کابینه کې د ورکړل سوي ونډې د نوماندان وزیرانو لیست ارګ ته وسپاري. عبدالله عبدالله ته نږدې بې باوري سرچینې چې نه یې غوښتل نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دغه لیست تېره شپه ولسمشرۍ ماڼۍ ته لیږل سوی. په سپارل سوي لیست کې کورنیو چارو وزارت مسعود اندرابی، عدلیه وزارت فضل احمد معنوي، کرنې او مالداری وزارت انورالحق حدی، کډوالو چارو وزارت نوررحمن اخلاقي، قومونو او قبایلو چارو وزارت محب الله صمیم، د سولې چارو وزارت مصطفی مستور، مخابراتو وزارت معصومه خاوري، سوداګرۍ وزارت نثار احمد غوریانی، اقتصاد وزارت سعادت منصور نادری، کار او ټولنیزو چارو وزارت بشیر احمد تینج، لوړو زده کړو وزارت کنیشکا ترکستانی، ترانسپورت وزارت عباس بصیر، د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت نجیب آقا فهیم او د اداري اصلاحاتو ریاست عزیز الله آریانفر د نوماندانو په توګه معرفي سوي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسي جرګه د ښاغلي عبدالله له دې اقدامه د هرکلي تر څنګ ټینګار کوي چې ارګ باید ژر دغه لیست بشپړ او دوی ته معرفي کړي. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
داسې معلومات مو ترلاسه کړي دي چې ډاکټر صاحب عبدالله خپل د کابینې لیست ولسمشر ته یعنی ارګ ته لګلی ده او ولسي جرګه له دې نیک کار استقبال کوي او موږ ډېر زیات خوشحاله شو تر څو د حکومت کارو کې تیزوالی راشي او له ولسي جرګې نه رایه واخلي او د سرپرستی مسله هم نوره ختمه شي. نو اوس به موږ په ولسمشر باندې فشار واچوو چې هر څومره زر دوی وکولای شي چې دا کابینه ولسي جرګې ته معرفي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر محمد اشرف غني له لورې یو شمېر نوماندان وزیران دا له وړاندې معرفي سوي. د جمهور رئیس مرستیال بیاندوه خان مینهپال ازادي راډیو ته وویل ډېر ژر به جمهور ریاست د کابینې بشپړ لیست ولسي جرګې ته واستوي.
حکومت سرپرستی فرهنګ ختموي ځکه په بیړه باندې کار کوي چې څومره ژر کېدلی شي د کابینې لیست نهایي او د باور د رایې د اخیستنې لپاره ولسي جرګې ته ورمعرفي
کړي. اوس به ولیدل سي چې ارګ بشپړ لیست کله ولسي جرګې ته معرفي کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. په نړۍ کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر له 12 میلیونو واوخت. امریکا متحده ایالات لا هم هغه هیواد دی چې کرونا تر ټولو زیات ځپلی. په اړه نور تفصیل له احمد شیبر اورو.
په ټوله نړۍ کې د کرونا وایروس مثبتې پیښې تر 12 میلیونه واوښتې چې له څلورو یوه برخه کسان یې د امریکا په متحده ایالتونو کې دي. د متحده ایالتونو په جنوب او لویدیځ کې له فلوریدا رانیولې تر تکساس او له اریزونا رانیولې تر کالیفورنیا پورې پیښې په زیاتېدو دي. له کله چې په ډسمبر کې د لومړي ځل لپاره د چین په ووهان کې کرونا وایروس خپور شو تر اوسه هیڅ هیواد دومره نه دی ځپل شوی لکه متحده ایالتونه. د جانس هاپکنز پوهنتون د چهارشنبې د ورځې د شمیرو له مخې د ټولې نړۍ له 12 میلیونه مثبتو پیښو 3 میلیونه یوازې په متحده ایالتونو کې دي او لږ تر لږه 1,230,200 کسان تر اوسه په دغه هیواد کې کرونا وایروس وژلي دي چې د مړینو دا شمېره هم د ټولې نړۍ د کرونا د تلفاتو تر څلورمې برخې لږ شاته ده. په ټوله نړۍ کې کرونا وایروس تر اوسه 5,840,000 کسان وژلي دي. په لاس انجلس کې په تیرو دوو اونیو کې د هغو کسانو شمیر 4,500 کې زیات شوی دی چې په روغتونونو کې بستر کې شي. په اوکلاهاما کې هم نوي پیښې په زیاتېدو دي. په یو شمېر ایالتونو کې چارواکي وایي چې د نویو پیښو د زیاتېدو علت دا دی چې ټول خلک ماسکونه نه اغوندي او له یو بل څخه واټن نه مراتوي. همداراز له کورونو بهر د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د بازارونو د پرانیستو لپاره یې هڅې کړې دي د چهارشنبې په ورځې وویل چې زده کوونکي دې په مني کې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي. له متحده ایالتونو بهر په برازیل کې ډېر خلک په کرونا اخته شوي دي. هلته تایید شوي شمېرې 1,000,000 ته رسېږي او ورپسې په هند کې تایید شوي پیښې زیاتې دي چې 1,200,000 ته رسېدلي دي. په مکسیکو کې هم په یوه ورځ 6,950 کسان په کرونا اخته شول چې دا شمېره په دغه هیواد کې تر اوسه بې ساري ده. له دې سره د مکسیکو د کرونا شمېرې 2,050,000 ته ورسېدي چې تر اسپانیا زیاتې شوې. بل لور ته په استرالیا کې چې د کرونا پیښې ډېرې کمې شوې وي سر له ننه د میلبرن 5 میلیونی ښار بند شوی دی. دا سخت بندیز څو اونۍ وروسته تر دې ولګېد چې هلته بازارونه بېرته پرانستل شول. په میلبرن کې چارواکو له خلکو غوښتي دي چې د شپږو اونیو په مخه په کورونو کې پاتې شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د خړو نړیوال سازمان وایي د کرونا وایرس د خپرېدو له امله د بېوزلو کسانو شمیر د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې په زیاتېدو دی. د سازمان په افغانستان کې له 1 میلیون هغه کسانو سره چې سمدستي خوراکي موادو ته اړتیا لري د مرستې تابعې کړې ده. احمد شیبر یې په یو بل رپورټ کې تفصیل راکوي.
د خوړو نړیوال سازمان د روان میلادي کال په پیل کې اټکل کاوه چې له څه باندې 1 میلیون افغانانو سره مرستې پکار دي، خو اوس د کرونا ویروس تر خپرېدو وروسته اټکل کوي چې څه باندې 9 میلیونه بېوزله افغانان خوراکي موادو ته اړتیا لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پنجشنبې د ورځې د شمېرې له مخې څه باندې 3.9 میلیونه کسان په کرونا اخته شوي دي. د خوړو د نړیوال سازمان په وینا د اوس لپاره په افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه داسې کسان شته چې ډیرو بیړنیو خوراکي مرستو ته سمدستي ضرورت لري. د خوړو له نړیوال سازمان ډبلیو ایف پی سره د امریکا پراختیایي ادارې د 9.5 میلیونه ډالرو مرسته وکړه. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال سازمان مرستیال رابرټ کاسکا د چهارشنبې په ورځ وویل چې د امریکا د پراختیایي ادارې یا یو ایس ایډ دغه مرسته په داسې اساس وخت کې ډیره اغیزمنه ده او دوی به په دې پیسو د 1 میلیون بېوزله افغانانو لپاره مرستې برابرې کړي. په افغانستان کې دننه بیا یو شمېر بېوزله دا شکایت لري چې مرستې ډېر کله اړمنو کسانو ته نه رسېږي.
بلایم د زابل ولایت څخه دا بل کې له څمو غریبو خلکو سره سکرې مرکېږي، هغه ټول بېرته دغه مالداران خلک دي.
کال معاد است مزولایت بلخ د نگاه قرنطین مردم کار کسای مردم ما بند شد مازی به مشکلات زیاد مواجه قرنطین دولت داده سکنه.
لا بلیو رسولی لیزار نمی اړیکنی ولیده موږ د لفورو چارواکو څخه دا هیله او دا ده چې دا د نزلې ته هر شی راځي یا غریب ولس ته نه رسېږي.
ډبلیو ایف پی وایي پرته له وار له مخه شرایطو دوی له هغو کسانو سره چې د جګړو له امله بې ځایه شوي او له ناورینونو سره مخامخ شوي دي مرستې کوي. د ډبلیو ایف پی د بیړنیو چارو د برخې مشه مارګاټ ون ډیر ویلډن وایي په ټوله نړۍ کې د کرونا ویروس له امله رامنځته شوی وضعیت تر هغه خراب بد دی چې مخکې تصور کېده. د نړیوالې مؤسسې په نړۍ کې له نږدې 1.3 میلیونه بېوزلو سره د روان کال تر اخره د مرستې لپاره د 4.9 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده. تر اوسه پورې ډبلیو ایف پی دومره مرسته کله هم له نړیوالو نه وغوښتې. ډبلیو ایف پی وړاندوینه کوي چې سږ کال به د ډیرو اړمنو کسانو شمیر په نړۍ کې تر 2.7 میلیونه پورې ورسیږي. مخکې تر دې چې کرونا ویروس تیر کال په روسیو کې د چین په ووهان کې خپور شي د نړۍ د ډیرو بېوزلو اټکل تر دې 2.8 میلیونه کې کم و.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکه
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زموږه غلا ازادي رادیو ناوړی دوستانو زموږه پرونی هر ورځ د سهار لو بجونه د مخام تر وو بجو پوری په منځني صفادو لښپګ نوی پټول افغانستان کې اوریدل شي. په غنو خرونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. د کرونا وایرس له خبرېدو سره په نړۍ کې ډول ډول ماسکونه پیدا شول. یو خو پخانی ماسکونه وو چې ډاکټرانو او نرسانو بکارول، زینو له عادي ټوکر څخه ماسکونه جوړ کړل، یو شمیر کسانو بیا انزورونه پرې وایستل. خو دا خبر به مونږ وی اوریدلی چې یو داسې کس هم شته چې له سرو زرو یې ماسک جوړ کړی دی او دا مهال د سرو زرو له ماسک سره ګرځي. له احمد شیبر یې اورو.
شانکر کرهدی د هند په لویدیځ کې د پونا د سیمې دی. د لسرو زرو ځان ته ماسک جوړ کړی دی چې بیه یې نږدې $4,000 ته رسیږي. شنکر وایي چې له 60 ګرامه سرو زرو څخه دا ماسک په 2 ورځو کې جوړ شو. د فرانس پریس اژانس ته وویل د سرو زرو د دې ماسک په منځ کې د هوا لپاره واړه سوري ورکړي دي، خو دی نه پوهیږي چې دا ماسک به یې له کرونا ویروس څخه وساتي که نه. دی په ورته وخت کې له دې ناروغۍ څخه د مخنیوي لپاره نورې هڅې هم کوي. هند په نړۍ کې د امریکا تر متحده ایالتونو او برازیل وروسته دریم هیواد دی چې د کرونا مثبتې پیښې پکې زیاتې دي. په هند کې په کرونا ویروس اخته کسانو شمیر شاوخوا 70,000 دی. شنکر 49 کلن دی. دی په سرو مین دی. په عادي ورځو کې چې له کوره وځي په چپ لاس یې ګوتې په لاس وي، بنګړي لري، زنجیرونه هم لري چې د دې طلا وزن 1 کیلوګرام ته رسیږي. کور حاجي شتمن دی، فابریکه لري. دی وایي چې د سرو زرو د ماسک فکر وروسته تر دې ورته پیدا شو چې د واورېدل چې کوم کس د سپینو زرو ماسک جوړ کړی دی. شنکر وایي په لارو کې مې خلک دروي، له ما سره سیلفي عکسونه اخلي چې د سرو زرو دې ماسک ته ګوري.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم یو بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. کابل نن د افغان سولې په تړاو د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی. تمه ده چې په دې آنلاین غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتو، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، ناټو او د افغانستان د ستراتیژیکو شریکانو استازي برخه واخلي. دوی به په افغانستان کې د سولې، اوربند او له سولې سره په تړلو نورو مسلو خبرې کوي. د افغان حکومت په زندانونو کې د پاتې هغه بندیانو د یو بدیل لیست پاړه چې خوشی کول لنجمن شوي حکومتي او طالب سرچینو بیلابیلې څرګندولې کړي. د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي طالبانو یو بدیل لیست پر سپارلې، خو په دوحه کې طالب ویان سهیل شاین ویلي تر اوسه پورې د طالبانو د بندیانو کمیسون د خبر نه دی تایید کړی. عبدالله د نوې کابینې لپاره د 13 کسانو نومونه ولسمشرۍ ماڼۍ ته سپارلې. دا خبره نن د مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله ته یوې نږدې باوري سرچینې ازادي راډیو ته کړې. په دوشي کې چارواکي وایي دغلته یوه څرخي الوتکه د سکار په دره کې غورځېدلې. د دې ولسوالۍ ولسوال صاحبداد غفوري وویل چې په الوتکه کې یو پیلوټ او بارونکي الوتکه وه. او په پاکستان کې د روغتیا چارواکي وایي دغلته د ایډز ناروغي پیښې زیاتې شوې. په افغانستان کې 40 کلنې جګړې له دوام سره اوس هم په کلو بانډو کې هنرمند خلک اوسیږي. دوی که هر څومره په خپله سینه کې خوړین زړونه ګرځوي، خو نورو ته خوشحالي ورکوي. حبیب الرحمن تاثیر په غزنی کې د جانان ماما په اړه یو رپورټ برابر کړی چې اوریدو ته یې تاسو را بولو.
دا غزنی ښار شمال لور ته په 45 کیلومتره واټن د خواجه عمري ولسوالۍ په یو زرغونه دره کلاینو کلی کې 45 کلن سپینږیری اوسي. دا لوغړند دردېدلی او غمو وهلی ماما جانان دی. جانان ماما په خپله ژاړي، خو نورو ته خوشحالي وربخښي. جانان ماما له تیرو 15 لسیزو څخه دروی اشپېلۍ ژغوي، خو دا چې ولې د دروي ژغولو ته یې مخه کړې خپله کیسه داسې کوي.
زه یتیم پاتې شوم، اتا کاګان مې و. زه په مکتب کې وم، کله به 2 نمره کېدم، کله به 3 نمره. خپل زمان یې په پولیسو په بل چې کې واچول. ماته مېږې واخیستې اتې په دغه غرو کې حساب شو. اتې زړه مې دردمند شو، یتیمان مې مور. اتې بس څه سي به درد راغی په دا درویو کې به مې پکوو. که به دې ورونه درد راته، که به دې فامیل درد راته، ټول به مې زور مې نه و. اتې ځکه په دې کې اخته شوم.
جانان ماما د شپېلې له هر سور سره رف رپوش کې تویوي او ژاړي. پښتنه مې ورڅخه وکړه چې راز یې څه دی. ځواب یې د وطن درد، ویر او د ځوانانو مرګونه یاد کړل.
دا ټول وطن ته مې درد راځي. زه دا ځوانانو ته چې ګورم، دا خپل وطن ته چې ګورم، زړه مې درد کوي. نور هېڅ نه د دنیا مقصد سره شته. شکر الحمدلله زندگی مې جوړ روغ دي. چې سیم به سیبات د خدای له طرفه دی، په هغه شکر باسم. خدا وطن مې ډېر جوړي، وطن ډېر درد من کړي.
جانان ماما ځکه ژاړي چې زړه یې خوړین دی، د زړه ټوټې بایللې دي. دا رواني بدمرغي جګړې بلا د دغه ویر لړلې انسان دوه ځوانان زمن په یوه ورځ خوړلې دي. جانان ماما هره شپه د شپې تر ناوخته د کلي تر څنګ لوړې غونډۍ ته خېځي، شپېلۍ ژغوي، غم غلطوي او د سیمې خلک د ده د شپېلۍ له زانګو څخه خوند اخلي. خو د دې تر څنګ ځینې وخت ځوانانو ته هم په خپله حجره کې دا دغه هنر بنډار جوړوي. نسیم سوداګر د جانان ماما د شپېلۍ وهلو په بنډارونو کې ونډه اخیستې. دی وایي جانان ماما د شپېلۍ په نغمو کې ډیری کلاسیکي نغمې ژغوي. موږ په وطن کې ډیری هنرمند خلک لرو، خو له بده مرغه چې موږ هیڅ ګراوند نه لرو چې هنرمند خلک خپله هنرنمایي وکړي.
کله چې له دې خبر سوم چې جانان ماما په جګړه کې خپل دوه ډېر خواږه زمن له لاس ورکړي دي، واقعا ډېر غمجن سوم. او هر نغمه چې بده ویله د سترګو به وشکې تلې، او په هغه هر نغمې ورغولو سره به موږ هم دې ته مجبورولو چې زموږ سترګو هم مشکې ولاړې سي. واقعا په هنر کې ډېر درد پروت دی، واقعي ریالست درد پروت دی. هغه درد چې دی بیانوي، زه فکر نه کوم چې داسې زړونه دي چې دی اوري او زړونه یې نرم نسي او وشکې د سترګو نه پوهېږي.
ځینې خلک لا هم په دې باور دي چې له شمرغه لا هم په افغانستان کې ډیری هغه فنکاران چې له خپل پن او هنر سره مینه کوي موجود دي چې جانان مامایي بیلګه شوی. لیکوال او ژباړن جمیل وقار وایي هغه په خپل وجود کې د مینې نغمو او هنر یوه نړۍ آباده کړې چې خپلو مینهوالو ته د مینې نغمو او هنر خپله خپله برخه ورویشي. مینهوال خوشحاله ساتي خو په خپله ژاړي.
تاسو د ویل د سپیو ډېر کلیواله سیمه کې په ډېر غربت کې ژوند کوي، خو لا هم داسې کوم مرلۍ غږوي هغه ډېر خوږلت کې پروت دی، ډېر له هنرونو ډک ده، ډېر عین په مسلکي شکل باندې غږوي. دا موږ ته یو ښه پیغام درسي، لا هم په افغانستان کې خلک هنر پالي، خلک له زړه له هنرونو سره له فنکاریو سره مینه لري. او که دغه شي ته لې هم توجه وسي، زه فکر کوم سي دموږ د موسیقي په برخه کې، د هنرونو په برخه کې به یو ډېر ښه راتلونکی ولرو.
رحمت الله نیکزاد شاوخوا څلور لسیزی د جانان ماما تر څنګ پاته سوی وایي د خپل جانان د شپېلې له هرې نغمې خوند اخیستی.
دی شخصیت زی قابل قدر به ای است که
دا جانان ماما شخصیت لدی عمله د ستاین او قدر ور دی چې په سیمه کې د یو شاغلی او خدمتگار کسب توګه یادیږي. دا جانان ماما د شپېلې هر نغمه له خوند پن مینه او سوز څخه ډکوي. لا ډیر کوچنیوالی له هغه څخه د شپېلې نغمې اورم. هغه په سیمه کې د شوقي ملنګ او زړسوي انسان په نامو پیژندل کیږي. ډیر دردېدلی انسان دی. دومره زیاتې زده کړې نه دي کړې، خو د یو لیسانس کس په څیر تجربه لري.
لیسانس تجربه داره.
په نړۍ کې هر انسان یو عالم غوښتنې، ارمانونه، خواهشات او تمې لري. له جانان ماما پوښتو چې لوی ارمان به یې څه وي؟
وروستی ارمان مې دغه د چې ټول وطنوالو ته د وطن آرامي غواړم. نورې چې مې نه دي پکار.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له معلوله ماشومانو سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر ښه اصول کوئ. که چېرته تاسو ورسره په نمو باندې یاد کوي، یو خدا ده چې دوی مایوسه کیږي، او بل د خدای غضب تاسو باندې هم نازل کیږي. یو ورځ تاسو هم داسې مایوس کیږي، بیا تاسو هم په دې نامه خلق خبرې.
ولې یو شمېر کسان معلول ماشومان ځوروي؟
دا دې همدغسې منطق نه ده چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپیریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه راپورته کېږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي، نورې هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي.
نن په همدې کله غږیږو. په پیل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو، بیا له روان شناس سره مرکه لرو. دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره. اوسئ قدر منه اوریدونکو، په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي، ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي، او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروایۍ له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري، خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کیږي، بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادیږي. دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کیږي. په پیل کې په همدې اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو.
خانه میګم ولې په ماین باندې ورته فهمان کوي همزولي راته وایي ګوډه لندا شاله بیا موږ ورته وایي چې دا خبرې مه کوه په موږ باندې بد لګېږي، خو موږ بس اوسې کاره کتیکه وو که سوک وو که لرګی وو بس پرې وهو نو.
پوتلار هم بده لگیږي، پرونه هم بده لگیږي، پټول نه هغه خو خدای کړای دا. نو ته ولې دا وینا ورته کوي چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامه بولې کنه؟ به دا هیڅ نه ورته اخلي چې پلان یې هغه خوشاليږي چې ګوډي ورته ویلې هغه بده مانی جنگونه کوي. دا وایي چې په دغه سات کې لا مړ وای او لا مې مړ کړای وای نو دغه نه بده مانی وسره.
دا درې ګوتې مړې شوې، بس د لږ زر کې بس په کلوخ ته کښېنسته، بس دا درې کاله کښې نه وره رسه اوس هغه راپسې خانې خپل قربان بېګانه چې راسې بیا راپسې خانې ودسته وایي دا دا شاله ته ودی صدغه کوي.
ته د مور په پیداسه او د پښې نستا کوچنیان یاره ورته چې د دې موږ رقمس لای نه سي ته خدای سي چې موږ د سي په ولاړې زو په شه دغه دغه خپکیږي کنه.
په خاري په سويدي
د چې په خاري ستان موږ ته څه کا جوړوله شو زغه د په خاري ور جوړه کې په خانه شي جوړوله په چا به برد وکي چاته به سو وای نه خپکیږي موږ په خپکیږو خای نه شته خای نه شته ورته وای کله خدای جنگ ورسره کنه خدای دې تو سم د غاری کې.
د کابل اوسنکی نقیب وایي چې دا د ټولو مشرانو مسؤلیت دی چې ماشومان په دې پوه کړي چې معلول ماشومان ونه ځوروي او هغوی په بد نوم یاد نه کړي.
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغوی ته وایم مایی به ماشومان یا ګونګیان تو ماشومان سره ډیر ښه اصول کوئ، که چېرته تاسې ورسره په نومو باندې یاد کوي یو خدا ده چې دوی مایوسه کیږي او بل د خدای غضب تاسې باندې هم نازل کیږي، یو ورځ تاسې هم داسې ګوډان کیږئ مایوبه کیږئ بیا تاسې هم په دې نامه خلک خبرې زیات زیاتې منی اسې بیخي داسې کم ماشومان چې هغه یا له عمر نه زیات کمی هغه سر نه پې خلاصیږي او نور خدا خبره مني چې بالکل باید موږ دې خلکو سره ښه اصول باید
ارواپوز یول حق شمس وایي چې معلول یوازې هغه کس نه دی چې موږ یې معلولیت په سترګو وینو. ځینې کسان ذهني معلولیت لري، هغوی هم ښه چلند ته اړتیا لري چې باید ورسره وشي. له نوموړي سره مو مرکه کړي ورته غوږ شي.
زه دوه ډوله دویشم، یو ډول هغه رواني زوبل شوي کسان دي چې هغه ډیر اکثریت لري په کورنیو کې په چاپیریالونو کې په ښوونځي کې په د ټولو کې همدا اوس فاجعه موجوده ده. همدا اوس یو شمېر نور هغه دي چې بدن یې خپل له لاسه ورکړی دی، بدن برخې له لاسه ورکړی دي، یا د باندې سرک کې موټر وهلي دي کوم بله ستونزه ورته پیدا شوې ده، یا مور دتي معیوبه دي. دا خپله یو فیزیولوژیکي بنسټ لري، یو سایکولوژیکي بنسټ لري. معمولا میندې چې دي د حمل په وخت کې او د هغې نه وړاندې د هغې غنه ورسته کوم رواني وضعیت کې دی هغه ټول فشار کې درې مشوم باندې ور انتقال سي وغه باندې تکیو کی او اندازي فیزیولوژیکی یعنی مثلا کېدلی سي سوسوند ورته پیدا سي او فیزیولوژیکی نقص په مشوم کې پیدا سي دا هم شته
بیا په ټولنه کې د کیږي چې یو شپه مشوم باندې په ډیر بد نمونه باندې د کلچ لوبي کې مثلا دوی ته هغه څه وایي چې باید ونه وایي سي هغه د دوی معلولیت ورته یادوي پروانی لحاظ دغه په کوچونی څومره بد تاثیر کولی سي
دا د یو چا د هستۍ د منځ وړل دي هغه د کرکټر نه منل دي هغه د توانایي او په دې خاطر نه منل دي چې یو برخه کې ناتواني لري او دا راپورته کې د مقایسې یا پرتلیل منطق نه مونږ په دې خاطر چې پرتلیز منطق په ډیر عام ډول سره په ډیر طبیعي ډول سره خپل چاپیریال او ژوند کې لرو داسې فکر کوو هر شی یو بل سره پرتله کوو او یو ډول اخلاقي قضاوت په رابطه باندې لرو مثلا یو شی د بل سره څنګه پرتله کوو ښه او بد باندې وشو ټول نړۍ مونږ ښه او بد ویشلې ده اخلاقي نظر دا اندغه څه کې چې انسانان په همدې قضاوت کې ویشل سي حتی بعضی وخت مشابهتونه د دوه ترمنځ همدغه ښه او بد ویشنه کې مشابهتونه کې یو څوک مثلا یو بخې جوړ او دیو حیوان په خجوب لوي هغه ته ورته پرتل کوي تر دې چې مثلا انسان سره پرتل کوي دا د همدغه منطق نه چې روزنیز دی اقتصادي دی روزنی چاپریال پورې مربوط دی اخلاقیات پورې مربوط دی د دې راپورته کې ګین نتیجې د اوقدي زیاتوالی دی په کسانو کې چې معیوب دی نور هم ضعیفول دی د هغه ارادي نه منل دی د هغه هستی سوال لاندې وړل دی په دغه بنا باندې فقط چې مونږ روغی یاستو دوی مونږ غوند نه دی روغ نه دی د هغه نور کومرون نمسترګ پټول دی دوه بنیاد لري یو دا چې خپل فکر کوي ماشوم او منطق دې خبره لپاره چې پرتل کوي نوم په باندې دی یو بل شی پیژنې چې هغه د تورته دی دیوال غوندې تیګي غوندې حیوان غوندې داسې نمونه یا فلانی غوندې یو رقم نور دی چې اقتصادي دی نور نه کتل دی چې نور په باندې ملانډي وي مسخره کوي دوی حمزه کوي مسخره وي په باندې ملانډي وي په باندې هغه د هر خونه سرکوب لاندې وي او د بمبار لاندې وي د وهلو ټکولو د بالونو لاندې وي
خپل رواني نظر دا ډول مشمن مړاوي کیږي
سوشل پکې کوملن کې دي چې لمنځ لار شي او تر ډیر زیاتې کچې پورې نوي سره پکې لمنځ لار شي اول ځان باوري کپات شپ کې په خدای دې وسره پات کی یعنی کله بیا لاس بر شي بیر تخله خدای خلی کی یو دادا بل دې کرکټر ماتيږي هغه صفاتونه چې لري هغه توانمندي چې په بل برخه کې لري هغه باندې مخبل چې لري پاکش کوي فکر کوي چې هغه څوک نه مني سره سره دې ځې یو برخه کې مثلا ناقص يم هغه روغ برخه هم سره څوک نه مني دا بل مسأله ده د بریالیتوب د داسې یو ډلو لپاره د بریالیتوب د راتلونکي تصور ډېر ناممکن کیږي هم اول د نور له خوانه چې نور فکر کوي دای نه بریالی کیږي توان دی په کور کورنۍ باندې په ټولو باندې هم په خپل بیا انتقالي کې ورته تاثیر چې په باندې کوي دای هم فکر کوي چې زهیڅ کله نه بریالی کیږم دای هم فکر کوي چې زهیڅ کله یو لوړ موقف ته نشم رسیدلی هیڅ کله خپل ارمان ته نشم رسیدلی حال دا چې مونږ بیل ګلرو چې د نن ورځې د ځینې ځینو بنسټونو په مرسته او د ځینې ځینو کورنیو په اخلاقي مرسته باندې ځینې معیوب کسان ډېر ښه موقف او موقعیت ته رسیدلي چې دا مرسته کې دی بلګې په توګه د نورو لپاره
بله کورنۍ ته څه پکار دي خپل بچی سره کوم روزي چې معلول ماشومان ونه زوري
دا او د تورته نور هر مسأله تي دا د کورنۍ او اخلاقیاتو نه راپورته کیږي اول د پلار امور په دې وپیږي چې ماشوم درلودل یعنی څه دوم پلار امور د دې مکلف دي چې ماشومان کله پیدا کوي د هغه روزنې او څو کال په مخړنې په ټولنه کې مکلفیت لري د خپل مکلفیتونو په کیفي محتوا باندې پوهیږي چې د مکلفیتونو په منځ کې څه شی ستاده ما پوره ماشوم څه شی ووایي څه شی ونه وایي کوم فضا کې کوم ډول احساس ولري او نور سره څنګه رابطه ولري خپل پلار امور چې کله غلط قضاوتونه کوي ولې خپل ماشوم نه ګلوي چې تاسو غلط قضاوت مکوي د دې په خاطر اول خپل ځان اصلاح وکړ د ماشوم په رابطه موږ ډیر لوی نسلي مشکل هم دادې چې موږ پلار امور خپل مشکل لري نسل ته انتقال بل دا چې د ماشوم د روزنې لپاره لږ تر لږه د خپل د ژوند یو برخه وخت امکانات پیسې د ټول پریک دي او خپل ماشوم وروزي په نتیجه کې هغه ډول اخلاقیات چې ماشوم د بل ماشوم د تانې د کنایې او دغه د نقص او د عیب د ور یادولو لامل ګرځي دا توبیخ کی دا سرکوب کی دا ورته یادونه کی او د خپل کمال د کمال نقطې او دغه د کمال نقطې ورته یاد کی او دا تفاوت په دې پورې وخی چې نور انسانانو اشتباه کړی دی چې دا وضعیت داسې منځ ته راغلی دی موږ باید اشتباه ونه کړو چې داسې ورته یاد کړو
ډېر زیات مننه استاد ژوندی اوسئ
سلامت اوسئ
قدر من دوستانو دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پارزه کې چې یاست الله مو مل او ملګری
کلای
نن
سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګوندیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلای چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو ورېدونکو سلام. آیا تاسو د مشورې په ګټو پوهیږئ؟
مشورې ډېرې زختې زیاتې غټې غټې لري. استاد ژوند پر مشورو ولاړ ده.
ولې ځینې خلک د کوم کار د کولو په منظور د خپلې کورنۍ له غړو سره مشوره نه کوي؟
هغه خو یو دا سوچ کوي چې تر ما پوه په دې کورنۍ کې بل څوک نشته. هغه ته خپل ځان ډېر مغرور ښکاري او په همدغه وجه باندې د بل چا سره مشوره نه کوي.
او د اسلام له نظره مشوره کول څه حکم لري؟
و اسلام خپله ور تاسو په خپل ټول عمرات کې مشوره سره وکړي.
خو ګوردینکو نن په همدې موضوع غږیږو چې ولې ځینې کسان په کورنیو کې د کورنۍ له غړو سره په کارونو کې مشوره نه کوي او د مشورې د نه کولو په صورت کې کوم مشکلات رامنځته کیږي او د مشورې ګټې څه دي. د موضوع په تړاو د خلکو د نظرونو ترڅنګ د دینی عالم نظر او په پای کې د ټولنیزو چارو له کارپوه سره مرکه هم لرو. زه سهار ګله میرزا یم او دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې چې تر پایه ملتیا وکړي.
اوریدونکو مشوره د دوا یا څو نظرونو یو ځای کېدل چې د مشخص موضوع د سیډلو او د حل لارو د پیدا کولو په خاطر کیږي. همداراز مشران وای کوم کار چې په سلاوی بے بلاوی په پرمختللو ټولنو کې د کورنۍ مشران د هرې لوی او کوچنۍ موضوع د سیډلو په منظور د کور د غړو سره مشوره او د هغوی سلاره اخلي. خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا داسې کورنۍ هم شته چې د کورنۍ مشران هر کار په خپل سر او پرته له مشورې سرته رسوي چې دا بیا په خپل ذات کې بدې پایلې لري. په همدې تړاو د غزنی ولایت اوسیدونکی سلیمان چې بے مشورې کار یې کړی او اوس له ستونزو سره مخ دی داسې راته غږېدلی دی.
مارکیټ کې مې دوکان مې واخیست خو کور سره مشوره مې نه مې کړې لږ زیات تاوان مې ولاړ ډېر جګر خونش منو زمونږ کور کې نو چا ما سره مشورې ونه کړلې همدې لپاره لږ زیات تاوان مې کړو. په دوکان کې ډېر وخت همداسې جګر خونه وم همدې کار لپاره قصداره شمه اوګاره شمه ونو ولا نو زمونږ کور زمونږ پلار مور مونږ سره مشورې نه کوي نتیجہ
د مشورې اړینوالی لدې څرګندېږي چې د ولس مشرانی ولې وزیران معینان او آن رئیسان د دولتي کارونو د ښه سنبال لپاره مشاورین لري او مشورې اخلي. دغه شان داسې کورنۍ هم شته چې د کورنۍ مشران د کور د غړو سره مشوره کوي او ښې پایلې یې هم لیدلې دي. د کابل ولایت اوسیدونکی ایوب هغه کس دی چې هر کار په کورنۍ کې په مشوره کوي. دا چې کومې ښې پایلې یې د مشورې کولو په صورت کې ترلاسه کړي نوموړی زیاتوي.
ولې نه زه خپل کور کې خپل مېرمن سره څوک چې نږدې ورته پلار مې ورور مې مور مې مشوره کوم دغه خبره ورته وړاندې کوم. دغه څه مشکل سره مخ کوه لار راته پیدا کړي هماغه لار راته پیدا کړي انشاءالله کامیاب یم خپل ژوند کې او په هغه مشورې سره زه بریالیتوب ته رسېدلی یم. او کورنۍ هم ما سره ټول غړي همکار دي هم لاس دي سره هر مشکلات سره ستونزو سره مخامخ کېږي مشوره کوو هماغه مشورې سره په بریالیتوب سره رسېږو.
په مشوره کار کول تر ډیره مسؤلیت هم تقسیموي او ښې مشورې د ښو پایلو ښکارندوی کوي. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی واحد وایي چې د کورنۍ یو ټولو غړو ته لازمي خبره ده چې په هر کار کې مشوره وکړي.
نو مشوره ډیر ښه شی ده چې نن عصر کې د مشورې ته ډیر ضرورت ده. پر هر څه کې چې اوسېږي هر کار کې مشوره خو هر کار کې ښه ده. په مشوره کې دا ګټې ده چې یو انسان ټولو مسایلو باندې نه شي کولای چې پوه شي. شاید یو کار کې عقل ونه رسېږي شاید یو کار ته درست انجام ورنه کړي هغه پایله بده وي خراب وي. خو مشوره ډیر ښه شی ده چې سړی څو فکرونه یو ځای کېږي د مشورې په حساب باندې. زموږ تاسې پخوانی کسانو چې مشورې کولې خلکو سره کېناستله مثال ډیر غټ ستونزه به وه هغه به یې حل کړله. لیکن اوس چې مشوره نه کوي دا غلط. زموږ داسې مملکت کې هر ځای کې چې خود څوک چې مشوره کوي هغه به موافق وي او څوک چې به مشوره رواني بس هغه ناکام دی ټول عمرات خو به هغه ناکام وي.
دا چې د اسلام له نظره په هر کار کې مشوره کول څومره اړینه خبره ده، دینی عالم مولوی نور الحق راته داسې غږېدلی دی.
رسول الله په خپلو کارو کې د خپلو صحابه و کرامو سره دا مشوره کوله، د پاره دی چې دی یو بهترین اشخاص پر ده باندې وحی راتله، پر دغه سربیره دا هم د خپلو صحابه و سره مشوره کوله. باید درانه کارونه چې به و هغه به هیڅکله د صحابه و بې مشورې د دا کار نه کوه. نو موږ تاسو ته د توصیه په مشورې سره کړې ده، څوک چې مشوره په کور په فامیل د ملګرو سره په یو جلسه کې د قومان د مشرانو سره په محل کې مشوره وکړي هغه به ګسره تاواني نه شي، انشاءالله روانه کار ښه په خیر سره سرته رسیږي. او اسلام خو پدوه تاسو په خپل ټول عمرات کې مشوره سره وکړئ.
د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه هم لرو، په ګډه یو ورو.
وای دې سم مشوره خامل د اولادو سره یا مور پلار سره یا خورور سره چې مشوره هغه نه خه مشوره والی چې خه ورته یو خبره وکړي چې صحیح.
زه احمد الله احمد چرسای او سای او سیدون کې مو زه فرار کول مکریان کې مشوره کول خو ډیر ښه دی. اوس یو څو کار کې به سې کورنۍ سره مشران سره خپل مشوره وکي او کشان ټول نظر واخلي بیا ورسته هغه کار وکي. مشوره کول ښه شه.
زمانم احمد ګل د جالبات وسیدون کې مشوره خو خدای پاک مونږ ته امر پدې کړي چې تاسو په هر کار کې مشوره کوئ او مشوره د څه چا سره وکړي چې هغه یعنی پوهی وي. په هر کار کې چې مشوره وي نو هغه کې خیر وي.
خبرونکو دا چې ولی په ځینو کورنیو کې د کور د غړو سره مشوره نه کیږي، د مشورې د نه کولو په صورت کې کومې بدې پایلې رامنځته کیږي، د مشورې ګټې څه دي او له چا سره باید مشوره وشي، په همدې تړاو زموږ همکارې مریم توخی د ټولنیزو چارو له کارپو محمد خان سلام سره مرکه کړې چې ستاسې پام ورته راړو.
دا د مشورې ګټ پاړه برات معلومات راکې چې مشوره څه ګټه لري.
مشوره ډیر زخت زیاتې غټي ګټه لري. استاد زوند پر مشورو ولاړ ده. کچرته موږ تاسو روزمره کارو کې له یو بل سره مشوره کوو او دغه سي منظم مخته زو، یوازې دا نه سي مینه او محبت به پیدا کیږي، مسولیت به خپريږي، د کورنۍ ټول عذاب وکولای شوی چې دوی سبا څنګه فیصله وکړي. یعنی ستا کورنۍ به په یو مکتب تبدیل وي، هر یو غړي ته به دا ورخه چې کسبا زنیم نو دی بون کولای
د چا سره باید مشوره وشي.
دا چې خلکو سره مشورې وشي چې هغه نیک نظرونه لري، البته یو څه حاصل کړي وي په ژوند کې کامیاب وي اقلا او واقعیت مستاسي بریا غواړي او تاسو په ژوند کې کامیاب لیدل غواړي، دغه کسانو سره مشوره ضرور ده. سل په سل کې ضرور ده چې دغه ژوند باندې تاثیرات راولي. یعنی یو کار ته کې پر ژوند باندې دغه ستا کار تاثیر اچوي، هغه سره سل په سل کې باید مشوره وشي. هغه کسان چې موږ تاسو خدر کولای شوي مختخه مشورې راکولای شي. د کور غړي بالکل زموږ مرګري
هغه سلام سي پوس راځو. حالات البته مخکې ته اشاره وکړه چې حالات ته باید وکتل شي بیا مشوره وشي. په کوم حالاتو کې مشورې ته اړتیا شته چې څوک د خپل کورنۍ سره او د خپل ملګرو دوستان سره مشوره وکړي؟
حالات روغتیا هم فرق کوي او بعضي هغه وختونه دي چې موږ تاسو نه پوهیږو، حریان یو گیچو چې موږ نور څو او حالات نه سو ارزولای، نو په هغه وختو کې باید موږ تاسو مشوره. عموما خلک داسې وایي چې تاسو سترګې پټې کړئ او وګورئ چې د څه شي کامیابی زیاته. که چیرته ته اتیا پیسه د باورمند نو بلاخره ته باید فیصله وکړې او هغه کار سرته ورسوي. لیکن بعضی وخت سړی ډیر کم باوري وي، ډیر کم، چې په هغه وخت کې باید ډیر زیاتې مشورې وشي او هغه مشورې داسې نه وي چې د احساساتو لکه مخته سیمه بیان کړي احساسات پر بنیاد باندې.
ځینې کسان او ځینې کورنۍ داسې شي خصوصا مشران چې کوم کار کوي ځان اصلاحیتي بولي او مشورې نه کوي، نه د خپل میرمن سره، نه د هغه اولادو سره چې هغوی بالغ دي او پوهېږي په خبره باندې، هغوی سره مشوره نه کوي، په خپل سر دا کار کوي. دغه کسان ولې خپل د کورنۍ غړو سره دوستانو سره مشران سره مشورې نه کوي؟ دلته لته څه بولی؟
ډېرې داسې کسان شته هغه شاید عادت سوي هم داسې وي، له پخوا وخت څخه عادت سوي هم داسې وي، ځکه چې زیاتره وخت فیصلې خپله کړې دي، نو اوس عادت ته ضرورت دی ته نه ګوري. دا فکر کوي که زه چیرې چې خوښ کړم، حتی په بعضې کلو ځایو کې موږ خلک لرو چې د اختر کالي له بوټونه جامې هر څه خپلو بچانو ته یا کورنۍ ته دی فیصله کوي چې کوم رنګ باید وي او کوم ډول باید وي، هیڅ خوښي یو بل شي ته نه ګوري. دا د دوی عادت سوي دي او دا باید په ټولنه کې نه وي.
او کوونی شي کومې بدې پایلې به لري؟
بدې پایلې هم دا دي، کوم کار سي یو مشر کوي مشوره یې له خپل یو بچي سره یا مثلا د کور له بل غړي سره له خپلې مېرمنې سره ونه کله، احیانا که هغه غلط راوځي نو دي دغه مشر او دغه غړي د کور بل غړي ترمنځ به نفرت پیدا کیږي بل اخره، ځکه عمومي به ورته ګوري ټوله پړه به د مشر په غاړه باندې.
خبریدونکو د کور کلی د دیونه د خبرونې مطالبه هم دومره وو. تربیه خوښه.